السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د داخله چارو وزیر سرګندونو، په کوټه کې د تاجرانو احتجاج، د فاټ لپاره د پرمختیايي پروژو ترڅنګ به په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون په اړه واورې. په خبرونه کې پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سر ټکی بنگلاديش د پاکستان یو سفارتکار په غیر قانوني چارو کې د ملوث کېدو په تور لیکو وعده استلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر چارواکي وایي چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 3000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. او د ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکرین په سر شارکیف کې د دغه هیواد له ولسمشر سره ویني. او سم د خبرونو تفصیل. بنگلاديش د پاکستان سفارتکار په غیر قانوني چارو کې د ملوث کېدو په تور له هیواد ایستل دي. د پاکستان ډيلي ټایمز، ډان او ځینې نورې ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له خولې لیکي چې مظهر خان د زیارت پر وخت په غیر قانوني چارو کې د ملوث کېدو په تور له بنگلاديش وایستل سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یاندې تسلیم اسلم نن مشالې ډول چې مظهر خان اسلام آباد ته ورسېدل دي، خو البته دې پر د لګیدلو تورونو پاړه لا څه نه دی ویلي. د فاټا سیکریټری د تعلیم د څنګ ډایریکټر عباس خان مشالېډو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول سي. تیر ورځ مشالېډو سر په یو ځانګړي مرکز کې عباس خان په دې اړه زیاته کړه.
د شوان هغه لپاره جوړ کړی دی، بالکل تیار شوی دی، ایف ڈی ڈبلیو پی ته دا کړی دی او هغه به ان شاء الله د راتلونکي هفته کې به اپروچ شي. په دې راتلونکي میاشت کې به چې دی څومره ماشومان چې دي هلکان او جینکۍ چې دي د شمالي وزیرستان هغه ټولو توجه د هغوی سکالرشپ چې دی ملاویږي به د هغوی ته زیری ورکړي. نو
له تیر څو میاشتو راهیسې د شمالي وزیرستان د کالج زده کوونکو ته کلنۍ تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکار دي چې له وجې یې د زده کوونکو تیر ورځ په بنو کې احتجاجي مظاهره هم وکړه. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس پر همکاري ټینګار کړی. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د ورسی پیښې د قربانیو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
د همدې لپاره ګرځم چې ټول امنیت خوبې منسجمې سي، وکړی سي، د ولس خدمت وکړي او تاسې توجه وکړ، ځکه بې له دې نه چې ولس را سره معلومات شریک کړي، بې له دې نه چې ولس دریځ ونیسي دا نه ورکی.
نږدې یو اونۍ مخکې محترلام ته نږدې د پهلوان بابا پر غونډۍ د جنازې پر مهال ځان وژونکي برید وسو چې 12 کسان یې وژل او 16 ډیرسي نور ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر چارواکي وایي چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 3000 کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په کابل کې د دغې ادارې ویاند نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې په خپله خوښه غواړي هیواد ته ستانه سي د اداره ورته د راتګ زمینه برابروي او هر کس ته $200 د مرستې په توګه ورکوي. نوموړي هغه رپورټونه چې ویل شوي په پاکستان کې میشت افغان کډوال دغه هیواد د پولیسو لخوا ضرور کیږي تایید کړل، خو زیاته کړه چې دغه ستونزه د حل لپاره په راتلونکو درې اړخیزه غونډه کې خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوال حکومت غواړي چې زر تر زره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن جوړ کړي. دغه بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشي نکړي. د ایوا مسول چارواکي په دې باور دي چې دا ډول قانون توشي کېدل پر راتلونکو کې د امیدوارانو پر وړاندې تبعیض رامنځته کوي. سمندر مخکې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو قانون دینو بدلونونو ورسته منصور کړ. په همدې حال کې تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ هم نن په یو خبری کانفرنس کې له حکومت د انتخابي نظام د اصلاح کولو غوښتنه کړې ده. د ناتو سرمشي ستون سټولټنبرګ وایي د دې تړون د ختیځي څنډې د پیاوړتیا هڅې دفاعي او د روس د یلغلګر اقدام په جواب کې دي. د روسیې وغوښتل چې د یوکران په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو له خپل ټول نفوذ د سپتمبر د اوربند ریاتونو ته د هغو د حاضرولو لپاره کار واخلي. سټولټنبرګ دا څرګندونې په بروکسلز کې له نننۍ غونډې مخکې وکړې. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د نیټو دفاعي وزیران د کوماندې د کوچنیو مرکزونو د شبکو پر جوړولو خبري وسی. سټولټنبرګ وویل دا اقدامات د مارچ په میاشت کې له یوکران د کرایمیا د بیلورو په شمول د روس د نړیوالو قوانینو د سرغړونو په جواب کې دي. ترګسوی د چینن بعد امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکران په سرشار کیف کې د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشنکو سره ملاقات وکړي. د لیدنه په داسې حال کې کې چې د ریپورټونو تر مخه واشنگټن د هغې د خپلې هغې تګلارې څخه شاکې دی ته نږدې دی چې له مخې د یوکران په شرقي برخه کې د روس پلو باغیانو پر ضد یوکران ته د وسلو نه ورکولو. دا مهال امریکا یوکران سره یوازې غیر جنګي مرستې لکه په تیاره کې د لیدلو چشمه او مواصلاتي سامان ورکوي. خو تیر ورځ د ولس مشر باراک اوباما لخوا نومولسوي امریکایي وزیر دفاع آشتن کارټر ویلي چې هغه یوکرین سره د جنگي سامان د مرستو په حق کې دی. شاغلي کارټر دا خبره د سینټ د پوزي چارو د کمیټې په غونډه کې د اوریدنو پر مهال وکړه چې د ده د نامزدګۍ د پخلي لپاره راغوښتل شوی. د یوکرین ولس مشر پیترو پوروشنکو ویلي دي چې دا مهال د دغه هیواد د پوز د جنگي سامانونو مرستو ته ډیر سخت ضرورت دی. او په لیبیا کې وچارو کور په سر شهر ترابلس کې چرواکي وایي یو روسي او یو تاجک کس له زندانه خوشي کړی دی. دا دوه بهرنیان دی. ویل وته کې کارکونکو چې تیر کال متحده اماراتو څخه لیبیا ته د الوت پر مهال په غیر قانوني ډول داخل شوي وو. خبرونه پای ته ورسېدل. او سم ریاض مسخیل د کرنسي قیمتونه او د موسم حال ورکوي.
نن د زیارت پورز د پیښور رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپې پنځه اتیا پیسې خرڅېږي. د غرنګ یو پوند په یو سل درې پنځوس روپې پنځوس پیسې او یو سل درې پنځوس روپې پنځه اویا پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپې شپېته پیسې او یو سل شپاړس روپې پنځه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږویش روپې لس اتیا پیسې او اوویش روپې پنځلس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اوویش روپې پنځه شپېته پیسې او په ویش روپې لستیا پیسې. او یو افغانۍ په یو روپې شپږ شپېته پیسې غستې کیږي او په یو روپې اته شپېته پیسې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې پورز به بنو، پیښور او کوټه کې وریځ وي. پیښور او بنو کې د شپې او کوټه کې د ورځې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه لس او کم درې، پیښور او بنو کې یویش او اته درجه سینټي ګریډ پوري وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان داخله چارو وزیر قومي اسمبلی ته په خطاب کې ویلي د ترهګری خلاف ټول قوم له منظم کېدل ضروری دي. معلومات په اوري په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې د گوادر کاشغر لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر ځای نورو لارو نه د تیرولو خلاف احتجاج کړي.
یو خزمر دواری سوبې ډیر پسمانده پاتیر دی او زموږ ډیر سخت تاوان دی تاجرانو او د چین دا خوشه ده چې هغه د روس پر دې د صوبا پښتونخوا او صوبا بلوچستان راولي ځکه چې هغه د افغانستان سره هم بارډر تم د مال ورته کول.
فاټا سیکریټریټ په قبایلی سیمو کې د بخوار نظام او د وړو وړو ډیمونو جوړولو لپاره د 500 ارب روپو منځوري ورکړې. یو ځای تنوای په خبرونه کې به پافتوار پروګرام روخانه مستقبل کې د افغانستان زده کوونکو لپاره امریکایي فل برایت سکالرشپ په حق لاواره. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه تا وګه تیر ورځ په قومي اسمبلی کې داخله چارو وزیر خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف وون قوم لا به منظم کې د لوی او تر سوچې د وسوالو خلاف کاروایی روانه وي، نو د دې رد عمل به هم مخې ته راځي. داخله چارو وزیر په وینا چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ادارو ترمنځ رابطه ښه شوې ده او د دې له وجې د ډیرو ترهګرۍ پیښو مخنیوي هم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکارې رابیا اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ د اوږدمهاله جنگ لپاره په ملک کې د سیاسي یووالي ضرورت دی. د چهارشنبه په ورځ د داخله چارو وزیر قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې زیاته کړه چې وفاق او سبوله د سکیورټي معاملو باندې د سیاست پر ځای د ترهګرۍ مقابله به کول وي. چودری نثار علی خان په وینا چې وسروال کم سه هم وي دغې خلاف به کاروایی کیږي، د دې د یری له وجې موږ عبادت خانه او سکولونه نشو بندولې. دی وایي،
دہشت گردی کو روکنے کے لیے
زګنم چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره به غونډ کامتا یو کېدل وي، او دا غلط فهمي دي نه وي چې ترهګرۍ مسله به په فوري توګه هوار شي. د دې کې هفته میاشتې او کلونه لګې دي شي. سکیورټي ادارې صرف وسلوال پنخه کوي او وسلوال 40 کروڑ اولس پنخه کوي. پاکستان کې عبادت خانه پلکونو دي او یو نوی پولیس فورس جوړولو کې هم کال لګي، نو باید په دې معاملو سیاست نه دی پکار.
د شکارپور ضلع سانحه په اړه چودری نثار علی خان وینا وه چې شکارپور کې فرقایي څه کشیدګي شته او دا علاقه د وسلوالو په نورو علاقو کې د تګ راتګ مرکز جوړ شوی ده. چودری نثار علی خان په وینا چې هغه د خیبر پښتونخوا د هغه علاقې نوم نشي اخیستی چرته چې وسلوال بلوچستان ته ځي. د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان خپل خطاب کې دا هم وویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد شاخوا 1500 کاروایانو کې په سوونو وسلوال نیول شوی دي، او وفاقي او صوبایي حکومتونو او سکیورټي ادارو ترمنځ خرابېتو له وجې د وسلوالو ډېرې حملې ناکامه جوړې شوې دي. صوبو سره د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د کومک په اړه داخله چارو وزیر وینا و چې وفاقي حکومت به خپل تعاون جاری ساتي. د داخله چارو وزیر اسمبلی کې خطاب په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د ترهګرۍ جوړې نه صرف په پاکستان بلکې په ټوله منطقه کې خوري دي، نو ظاهره خبره ده چې وخت په اخلي، خو دې لپاره د ملک او قوم د اتفاق او اتحاد ضرورت دی.
د دې مخونه ډېر زیات دي، د دې روخونه ډېر زیات دي، د دې رنګونه ډېر زیات دي، نو دا واقع ده چې په دومره وخت کې سرته رسول تقریبا چې ناممکنه خبره ده. په دې لار کې دوی چې کوم ګامونه اخلي او کوم 20 نکاتي پروګرام دی په هغې باندې عمل کوي، یقیني خبره چې هغې سره خو به کمی راشي، کمی به په دې شکل کې راشي چې یاره دوی ته چې کومې فنډونه را روان دي هغه به لږ ونیولی شي، څه کسان به ونیولی شي، دا خو په خپل ځای باندې دي. لیکن بل طرف ته چې دومره کیپیسیټي هم نشته د سکیورټي ادارو چې یاره دا په یو خاص ټایم فریم کې دا سرته ورسی نه دا برور وکیږي.
د ذکر د بلخ په یو اعلی سطحي غونډه کې د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي دي چې د 2 کروڑ او 2 لک د ټلیفون د سیمو تصدیق شوی دی، او د نورو سیمو تصدیق به هم پټاکل شوی نیټه کې وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کوټه کې د بلوچستان صوبې د تجارانو اتحادیه انجمن تاجران د گوادر کاشغرلال له بلوچستان او خیبر پختونخوا نه بلې خوا ته د اړولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي د حکومت د دې فیصلې پر ضد به په 14 فروری په ټوله صوبه کې کاربندیز او احتجاج کوي. لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل لري.
د کوټې تجارانو د پنځمه په ورځ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د گوادر کاشغر د لارې د بدلولو پر ضد په بلوچستان کې احتجاج او کاربندیز کوي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه چې تر دې احتجاج وروسته هم اسلام آباد د دوی غوښتنې ونه منلې، نو دا احتجاج به نور هم سخت کړي. رحیم کاکړ تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په همدې حق له ټولو سیاسي دونو سره په تماس کې دي چې لټولو سره په یو ځای احتجاج وکړي.
موږ خدای دې تاسو معلومه ده چې د دې سلاس ورځې مخکې موږ مظاهره وکړه او په تقریبا په مختلف شهرو کې موږ د تاجران مظاهره وکړه، او دا هغه بعد مردا د نن پرنس کانفرنس وکړه. په پرنس کانفرنس کې مشر ټډون ارتال اعلان کړي د ټولو صوبې پر 14 فروری باندې ملي اعلان کړي، او دا بعد بیا د 2 ورځې بعد موږ د مرکزی انجمن تاجران یو غټ اجلاس بیا کیږي. دا هغه بعد بیا موږ د ټولو پارټیانو په اعتماد کې سره خو ان شاء الله تعالی پر دې باندې برپور دغه احتجاج مس کو او درغه پر احتجاج کو چې در څو پر دا روډ زمر پر تبيات زمر پر دواله سبي نه کور کړی دغه پر مون نه پریږدو.
د عبدالرحیم کاکړ په خبره ک د گوادر کاشغر لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا بدل کړینو نه واځي دغه سبو د وګړو تاوان دی بلکې د افغانستان او ایران د گاونډي هیوادونو هم تاوان دی. رحیم کاکړ زیاته کړه چین هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په لارو راضی دی خو د اسلام آباد او پنجاب واکمنې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سبو پر ځای دا لارې د پنجاب خواته اړوي.
یو خزمردواری سوبې ډیر پسمنده پاتیر ستا معلومه ده چې مخکیم ډیر پسمنده وي او وسم ډیر پسمنده پاتیر او زمر ډیر سخت تاوان ته تاجرانو او د چین دا خوشه ده چې هغه د روټ پر ډیر د صبح پښتونخوا او صبح بلوچستان راولي ځکه چې هغه د افغانستان سره هم د داغو د دغه پروګرام چې مرد افغانستان او بارډر تم د مال ور دغه کو ځکه د بلوچستان او د صبح پښتونخوا سره څلور بارډر د افغانستان لګیر او یو بارډر د ایران لګیر داغو دا خوشه ده چې مر پر ډیر لارو باندې تجارت وکړو.
که څه هم د پاکستان یو مرکزی وزیر احسن اقبال د سیشمې پورات په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي و چې دا لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه اړول نه ده او د گوادر کاشغر لوی لارې په همدې زړه لارې تیریږي. خو د تجارانو یو بل مشر حضرت علي اڅکزای بیا وایي احسن اقبال او د پنجاب نور واکمن ک په رښتیا دا خبره کوي نو په سمدستي توګه دې پر عمل وکړي.
احسن اقبال صاحب ک واقعي مداخله خبره کې د صادق د رښتیا وایي نو باید د دارو د پرمننت د اډر وکي د اډر دی وباسي د حکم دی وکي دغه نقشه دواړي ځای پاس کړی دي اوس شپ شپ لري مطلب نه پر اغه باندې پرمننت اډر کی نه پر دې باندې پرمننت اډر کی پرون چې د پکم په سینټ کې بیان ورکي اغم د خبر وکړ چې دارو مر چنج کړی نه دي نو کچيري چینج نه دي نو باید د بقاعده د دې روټ اعلان وکي.
د ویل ورده چې د گوادر کاشغر د لوی لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه د اړول پر ضد نه واځي د بلوچستان سیاستوالو بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم سیاستوالو په بیا بیا احتجاجونه او خبري غونډې کړي او د دواړو صوبو وګړي همدا غوښتنه کوي چې د پنجاب پر ځای د ډالر په بلوچستان او خیبر پښتونخوا تیر کړل شي ځکه چې په دې لاره لتیریدو څخه د دې راهداري په واټن کې لشتر لږه زر کیلومتره کموالی راځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دا مشال ریډیو دا فاټا سیکریټریټ په کابلی سیمو کې د وبخور نظام پراخولو او د وړو وړو ډیمونو جوړولو لپاره د 500 ارب روپو د منصوبې منځوري ورکړې ده. د سیکریټریټ په خبره د فاټا په تاریخ کې دا تر ټولو لوی او ځانګړي منصوبه ده چې ورسره به په زرګونو اکر ازمکه د کر کروندې لپاره تیار شي. په دې اړه نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال سره ظهیر په رپورت کې.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سیکریټریټ ویان محمد عدنان وی چې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په وینا دوی په قبایلی سیمو کې د وبخور نظام غوړ جوړولو لپاره د 15 ارب روپو د منصوبې منځوري ورکړې ده چې لوجه به پټول فاټا کې سلور زره شپږ سوه او 15 اکړه ځمکه د کرجو غشي چې پکې د باجول ایجنسی 2018 د مومندو ایجنسی 2000 او د خیبر ایجنسی 1001 اتیا اکړه ځمکه شامله ده. د نوموړي په وینا چې د دې ترڅنګ به په مومندو ایجنسی کې 15 او په خیبر ایجنسی کې سلور واړه ډیمونه او دا شان به په ټوله فاټا کې 1.5 بخور بندونه هم جوړولی شي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د دې منصوبې په اړه دریز لري چې وړاندې وختونو کې هم دغه رنګ منصوبې شروع کړې شوې وي خو د بده مرغه هغه سرته نه دي رسېدلې او که چېرې په رښتیا دا منصوبه سرته ورسول شوه نو د فاټا اولس به هم په کامی پرمختګ کې غوره کردار ولوبوي. د تیلر کې د باجوړ ایجنسی نه ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وي
باجوړ کې داسې ځای نشته چې پکې خسته خسته ډیمونه جوړیږي او پکې خېږي خو چې مهنت پرې وشي که نه نو پیدا خو به خامخا پیدا څه نه رسي چې جوړ شي بس تور شي د پټو ته وخېږي نو دا خو ډېره ښه خبره ده. ډومنټونکی او مالي جامه راوځي مسله دا ده چې کله که یو ګورنمنټ راشي یو منظوري ورکړي بل راشي کافي شي یو ګورنر راشي منظوري ورکړي بل راشي کافي شي.
د خیبر ایجنسی سیاستوال او قومي مشر اسد اپریدي مشال ریډیو ته وي کار د چې لکه د تیر حکومتونو په سیر دا منصوبه نیمایه کې پاتې نشي نور سره به د قبایلی اولس یو شمېر مسلې هوارې شي او د پاکستان په اقتصاد کې به پوره پوره ونډه ولري. د زیاته کړه
نو کدا پر اختیار سره دې ته وکتل شي او دې مانیټرینګ سیستم جوړ کړی شي او دا منصوبې چې څنګه د څومره پیسې منظور شوي دي او هغه پر اختیار سره ولګيږي او کوټا پې کټي کې کرپشن تو نه کی نو یقینا چې دې نه خلکو ته ډېره فائدہ ورسیږي. نو کا منصوبه په دې انداز کې کریشی چنا یواز دی او بو دین حل شي بلکې دې سره لګ ډیر بجلی پیدا کړی شي نو دا بنورم مزیدار خبري او ښه خبره وي او یقینا چې دې ته توجه کول ضروری دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو ته ځیر کار مهم وزیر نه پدی اړو پختل نو دهغه ویناوه
اعلان تر هدا خو ډېر غیر دې قبایلی سیمو د ولست لپاره زمیدارانو لپاره په کاروم دغه سیدی غوښتنوم دغه خلک دغه کوي او ټول مسالې چې کوم په فاټا کنن سو روان دي کله دغه ریښتینو ته مخکې نه توجه شوی نو دغه رنگ صورتحال سره به سیمه نه مخشه. خو متاسفانه دغه اعلانونه موږ بار بار اورېدلي دي تر اوسه موږ د ګومل ځام ډیم دی کورم تنګي ډیم په حوالی سره دا د 150 کالو پرتی منصوبې دي چې الله عملي شوي نه دي. زما خپل دا خیال دی چې داسې توقع موږ حکومتونو نه لرو نه. زه وایم چې 15 ارب نه چې 2.5 ارب روپۍ هم وکیل په دې خاوره په ځمکه په دې ولسوالۍ کې نو هم ډېره زیاته ګټه مخې ته راتلی شي.
د دې مشرانو په وینا چې د قبایلي سیمو یو شمېر نورې داسې هم ترقیاتي منصوبې دي چې یوازې په کاغذونو کې وجود لري نو په کار دي چې حکومت هغه ته هم خصوصي پاملرنه ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. ورسو یو بل رپورټ ته چې د بنگلاديش رسنۍ وايي یو پاکستانی سفارتکار یې په غیر قانوني سرګربیانو کې د لاس لرلو په سر پاکستان ته واپس لیږل دي. د پاکستان خارجه وزارت وايي چې یاد سفارتکار یې د بنگلاديش په غوښتنه ملک ته واپس رابلل دي، خو پر محمد مظهر خان یې لګیدلی تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد زموږ همکار یاس موسی خیل راکوي.
مشال ریډیو چې کلا په دغه اړه د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم سره تماسونی وو نو غلې د محمد مظهر خان پاکستان ته در رسیدو پخلی وکړو، خو زیات اکړه چې دغه تن یې د بنگلاديشي حکومت په غوښتنه پخپل را بللې دي. اغلې په سفارتکار د لګیدلی تورونو تردید هم وکړو. د سفارتي آداب په حق لا چې مشال ریډیو د پاکستان د پخوانی سفارتکار او اسلام آباد کې میشت وکیل زاهد سعید نه تپوسو کو نو دوی
قانون دا ډیپلوماټیک ریلیشنز والا ویانا کنونشن diplomatic relations تاسو به د بل ملک چې کوم ملک ته ځین او دغه قانون به ریسپیکټ کوی. نو هغه ریسپیکټ کا وایلیټ شي نو بیا هغه سټیټ چې نو هغه سړی پرسونا نان گراتا کی نو بیا هغه خپل کنټری ودرا کی.
همدغه راز یو بل پاکستانی پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای ټوله سفارتي عمله خپل سفیر ته جواب دی وی او داسي صورتحال کې متعلقه ملک سره د څه قسمه کاروای اختیار هم وی تیزیاتوی
یو سفارتکار صدا سے کارنو کې اون خطه چې هغه د ملک د قانون خلاف دی یا دغه د پالیسی خلاف دی نو بیا ملک ته حق حاصل لې شي د خپل ملک نو باسي او چې کله دې او باسي نو د دې لپاره بیا د قانون دی واپس پاکستان ترایشي نو پاکستان کې د خلاف انکوایری کی.
د رستم شاه مومند په خبره پاکستان با په دې معاملې د بنگلاديش حکومت سره خبرې کوي، خو زیات اکړه هیڅوک دومره لوی تور به بنیادان نشي لګولې. د ذکر وړ ده چې سو میاشتې وړاندې بنگلاديش کې د یو سیاسي ګوند مشر عبدالقدیر ملا ته په پانسه ورکولو بنگلاديش حکومت د پاکستان په خبرګون خفغان ښکارا کړو او پاکستانی سفیر نه دغه لړکی وضاحت هم غوښته وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په تیرو څو کلونو کې پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور ګڼ خلک وژل شوي او ګڼ په جیلونو کې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي یا د توهین رسالت قانون اصلاح شي او یا د هم د غلط استعمال مخه ونیول شي. په همدې حال کې د قانوني چارو کارپوهان وایي عدالتي نظام کې موجودو غلطو هم د دې قانون غلط استعمال ته لاره برابر کړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو ځل بیا غږ کړی چې په 1928 کلونو کې رامنځته شوی مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي هغه قانون کې دی بدلون وشي چې د غلط استعمال له وجې ګڼ خلک یا خو په جیلونو کې دي او یا هم په مقدمه چلیږي. د دې کمیشن پر ویب سایټ د ورستۍ ورکړل شو شمیرو تر مخه په 2013 کال کې 55 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي وو. د دې قانون تر مخه هیڅوک نشي کولای چې د کوم مذهب په اړه بدې خبرې وکړي او یا یې د پیغمبر سپکاوی وکړي. د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال لیډو ته وویل چې قانون واضح نه دی نو ځکه هر څوک کولای شي بل کس د مذهب په سپکاوی تورن کړي.
قانون له شروع راهیسې غلط استعمالیږي. خلک یې شخصي دښمنۍ کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. دا اکثره د هغه خلکو خلاف کاریږي چې کمزوري دي. په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی د دې سبب سوی چې په دې قانون کې د اصلاحاتو خبره هم ممکنه نه ده.
اسلام آباد کې د امنیتی چړونو مرکز یا سی آر ایس ایس بیا په خپل ویب سایټ لیکلی چې له 1990 کال څخه تر 2012 کال پورې 15 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور له عدالتونو بهر وجل شوې دي. په دوی کې د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهباز بټي او د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم شامل دي. بټي طالبانو د مذهب د سپکاوي او سلمان تاثیر خپل ساتونکي ممتاز قادری په همدغه تور وژه. قادری دا وخت په جیل کې دی. په پارلیمنت کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړی مولانا گوهر شاه وای دوی به هیڅکله دې قانون کې بدلون ونه کړي او په خبره یې باید غلط استعمال بند شي.
که
څه هم د قانون لمخه باید غلط الزام لګون کو کسانو ته هم سزا ورکړ شي، خو پاکستان کې زینو کیسونو کې د مذهب په سپکاوي تورن کسان له عدالتونو خوشی شوی، خو پر هغوی تور پوری کون کو تاسو نه دی ویل شوی. د قانوني چارو په شهاب الدین خټک وای د دې وجہ د پاکستان عدالتي کمزورې دي.
عدالت کې خو دا د کیسونو چې کوم فرق پکې درې کیږي دا غي د پاره مختلف وجوهات کیږي، یعنی که معمولی هم یو کیس کې شک وي نو قانون دا وایي چې هغه کې تاسو خلک درې کوي.
سره د دې چې د پاکستان پر ناموسي رسالت قانون د بشري حقوقو نړیوالو او پاکستانی ادارو وخت په وخت نیوکې کړي، خود د هیواد د بشري حقوقو د کمیسون مشره زهرا یوسف وایي په قانون کې د بدلون هیله نشته.
نه خو دا حکومت مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي قانون کې په بدلون راضي دی او نه هم تیر حکومت تاسو څه وکړل. حکومتونه له مذهبي سختریزو ویریږي. د پیپلز ګوند تیر حکومت غوښتل چې د قانون کې اصلاح وکړي، خو دا خبرې حق مال ناممکنه سوی چې د مذهبي اقلیتونو وزیر مذهب ته د سپکاوي په تور ووژل سو.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې یا نهې په ورځ د پاکستان سنی تحریک غړو د اسلام آباد های کورټ مخې ته د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په ملاتړ کې مظاهره وکړه. قادری ته په 2011 کال کې د مرګ سزا اورول شوې، خو لا هم پانسی شوې نه ده.
هم په دې موضوع خبره کوو. د پاکستانی ډان رسپانی په یو لیکنه کې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د قاتل د دوسیې د برخلیک موضوع راخستل شوی. لیکنه وايي په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي دومره زیاته شوې چې د اسلام په نوم وژنو ته پکې بد نه ویل کیږي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچا اورو.
د ډان رسپانی پر پاڼه خبر شوی لیکنه کې راغلی، پر هغه ورځ چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری عدالت ته راوړل شو، د هغه وکیلانو شمیر چې له لومړي سره د همدردۍ ښکار کولو لپاره ټول شوي ول، حتی له هغه امنیتي اهلکارانو هم زیات وو چې د عدالت د حفاظت دنده ورته سپارل شوی وه. لیکنه وایي تر دې زیات ناوړه منظر بل کوم کېدای شي چې د هیواد د های کورټ د یو پخوانی جج په مشرۍ د وکیلانو یو تقاعد شوی جج د داسې یو کس چې خپل جرم یې منلی وي ترڅنګ ولاړ ولیدل شي. د لیکنې تر مخه د یو قوم لپاره تر دې زیاته خایي د شرم بله خبره نه وي چې یو قاتل ته د اسلام د سپاهي خطاب پور کولو سره د هغه د کړي عمل ستاینه وشي. د پاکستان د وکیلانو د هغه تحریک مخکخان چې پترس کې په هیواد کې جمهوری نظام بیا بحال شو، د یو قاتل د ملګرتیا لپاره د خپل ملګرو د کار په نغندلو سره د مجرمانه غفلت مرتکب شول. لیکنه کاږي د اسلام آباد های کورټ څخه د پاسه دوه کلونه وخت لګاوه ترڅو د قادری د مرګ سزا پر خلاف اپیل د اوریدنې لپاره منظور کړي. د ترهګرۍ ضد عدالت هغه قاضي یا جج چې نوموړي ته د اعدام سزا ورولې وه د پاکستان پرېښودو ته اړ شو. لیکنه وایي د دغه قاضي ژوند په خطر کې وو او د پاکستان ریاست د هغه د امنیت خوندي کولو ذمہواري نشوي اخیستی. د ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی، قادری د زندان له خپلې کوټې د هیواد نور وګړي هڅول چې د اسلام لپاره خلک ووجني. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې ریاست د قادری په دوسیه کې خاص دلچسپي نه لري، ګرانه بریخي چې دغه کیس اوریدنه زر کومې نتیجې ته ورسی. داسې رپورټونه هم شته چې وایي د قادری د کیس فایلونه د لوی څارنوال یا اټورنی جنرال دفتره ورک شوي دي. خو د لیکنې تر مخه یوازې ویره نه ده چې له کبله پاکستانی قاضیان نشي کولی له قانون سره سمې پرېکړې وکړي، بلکې په ټولنه کې زیاتېدونکي مذهبي سختدریزي ده چې له وجې د اسلام په نوم وژنو غندنه نه کیږي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری د کیس اوریدنه بیرته پیل کړي، په اړه پریکړه کول د قاضیانو لپاره یو امتحان دی.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو لري لن خبرونه ل عبدالحی کاکر نور.
بنگلادیش د پاکستان یو سفارتکار پرون په غیر قانوني چارو کې د ملوث کېدو په تور له هیواده ایستل دی. د پاکستان ډیلی ټایمز ډان او ځینې نورې ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سوچونو له خپلې لیکي چې مظهر خان د زیارت په ورځ په غیر قانوني چارو کې د ملوث کېدو په تور له بنگلادیش و ایستل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پویان دي تسلیم اسلم نن مچالې ډو ټول چې مظهر خان اسلام آباد ته ورسېدل دي. خو البته دې پر د لګېدلو تورونو پاړت له څولو ډډه وکړه. د فاټا سیکریټري د تعلیم د څنګې ډایرکټر عباس خان مشال ردو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت پول کېږي. نوموړي دا خبره پرون له مشال ردو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس پر همکارۍ ټینګار وکړی. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د وروستۍ پیښو د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره د خواخوږي د څرګندولو پر وخت دغه خبره وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار چارواکي وایي چې د روان کال د پیل راهیسې شاوخوا 3000 افغان کډوال له پاکستان هیواد ته ستانه شوي دي. په کابل کې د ادارې ویاند نادر فرهاد نن مشالې ټول هغه افغان کډوال چې په خپل خوښه غواړي هیواد ته ستانه شي د ادارو ورته د راتګ زمینه برابروي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخابي اصلاحاتو کمیسن جوړ کړي. دغه بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره نن له ولسمشر وغوښتل د انتخاباتو تعدیل شوي قانون منظور نه کړي. د نیټو سرمنشي سټونټلبرګ وایي د دې تړون د ختیځې څنډې د پیاوړتیا هڅې دفاعي او د روس د یرغلګر اقدام په ځواب کې دي. د روس وغوښتل چې د یوکران په ختیځ کې په بیرتون غوښتونکو د خپل ټوله نفوذه د سپتمبر د اوربند رعایتونو ته د هغوی د حضرول لپاره کار وکړي. ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکران په سر ښار کیف کې د دغه هیواد له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره ملاقات وکړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهی نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په اسکولونو حمله باندې لیکلې او وایي چې ملک دښمن خلک لګیا دي د دې خوري بچي لتیرو سره مخ کوي او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د حملو وروسته ترهګر اوس د سند مخه کړی دا چې پترس کې یې په کراچۍ کې د نهې په سهار په یو اسکول باندې لاسي بم حمله وکړه. د ادارې په وینا چې په دغه موقع د ترهګرو لخوا پریښودل شو او په پمپلیټونو کې لیکل شوی وو چې دا د دوی د ملګرو د پانسیانو ردیعمل دی. ادارې زیاتوي ترهګرو تا معلومه ده چې تعلیم څومره لوی دولت او وسله ده او دوی دا قام لذي لري ساتل غواړي ځکه چې کوم قام تعلیم ونکړي له هغه د شعور او پوهې لار ورک شي. ادریا اخري کې لیکي چې ترهګر په تعلیمي ادارو کې یره ترخه خوروي چې دارنګ دا ادارې شاړې پاتې شي. باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د اسکولونو او تعلیمي ادارو تحفظ باور کړي او د دې لپاره یو کوټلې منصوبه جوړ کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپان خپلې ادریې کې وایي چې د پاکستان چین تجارتی شاهراه روټ بدلولو خلاف مخالف ډلې د سند بایکاټ وکړو او وی ویل چې دا د خیبر پختونخوا بلوچستان او د پنجاب د جنوبی اضلاع سره زیاتې دي ځکه چې د دې لارې سره به دغه سیمو کې ترقی راغلې وه او بل دا چې نوې لار د زړې نه زر کیلومتر اوږده هم ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې د حکومت مرستیال ګوند جمعیت علما اسلام هم د حکومت نه د تجارتي شاهراه بدلولو لړکې ته پوس پختنه کړې ده او په قومي اسمبلی کې یې احتجاج هم جمع کړي. خو د دې باوجود د مرکزي حکومت ټوله توجه پنجاب ته ده او په نور ملک یې هیڅ کار نشته. ادریا اخیر کې لیکي چې د پنجاب لاهور خار کې د موټروی په صورت کې سړک شته کوم چې د نورو خارونو سره تړلی دی. خو خیبر پختونخوا کې د پاک چین شاهراه جوړېدو سره به د ډېره اسماعیل خان تر حسن عبدال پوری او دغه رنگ د جنوبی پنجاب او بلوچستان ځینی ضلعو پوری دا سړک تیریدو چې ورسره به دلته ترقی او خوشحالی راغلی وه. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د صوبې ټول سیاسي ګوندونه دي یو موټی او یو آواز شي او د دې مقصد دپاره دي د څه قسمه قربانۍ نه هم ډډه ونه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپانه لیکي په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس چې حکومت د ترهګرۍ خلاف څومره په توندۍ سره کاروایانې شروع کړې وې اوس هغومره تیزی نه دي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه بیا وایي چې د پاکستان نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه به ډېر وخت وغواړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه حکومت ته واک ورکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. د لړکې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف نوی قومي اکشن پلان اعلان کړو چې په اولو ورځو کې ور باندې ډېر په توندۍ سره کار شروع شو. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې دغه عمل اوس سست شوی ښکاري. ورځپاڼه زیاتوي چې سیاسي او پوځي مشران به د دې سره اتفاق نه کوي او وایي به چې تاسو د حکومتي او پوځي چارواکو همروزه بیانونه وګورئ او ځای پر ځای د معلوماتو په بنیاد عملیات هم دوام لري. خو ورځپاڼه لیکي چې یو څو تنه وسلوال نیول او یا د هغوی ځینې مرکزونه تباه کول کومه لویه خبره نه ده، بلکې د حکومت له اړخه داسې کومه ستراتیژي په نظر نه راځي چې نه یوازې په موجوده وخت کې د وسلوالو او سخدریزو نوغې وباسي، بلکې په راتلونکي وخت کې هم نوی کول د وسلوالو فعالیتونو اړخته د تللو نه منې کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس هم وخت تللی نه دی او د ملک نه د ترهګرۍ او سخدریزۍ لپاره اوس هم حکومت ګامونه د پورته کولو وخت لري، خو که د دې نه هم ګټه پورته نه کړی شوه نو دا هیواد په ممکنه ډول د پېښور د سکول نه هم د لویو پېښو سره مخ کېدلی شي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې حق لخ په مقاله کې لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تیار شوی قومي اکشن پلان پاکستان کې امن پر ځای کولی شي، خو دا به وخت غواړي. د ورځپاڼې په وینا د دې پلان ځینې برخې هم د اوس روانې دي عملي کیږي، چې پکې په پنجاب کې په زرګونو مدرسو رجستریشن شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب په مدرسو کې زیاتره داسې دي چې د خپل مالي امداد په ډاګه کولو نه ډډه کوي او تر شا یې ځینې سیاسي قوتونه هم ولاړ دي چې په انتخاباتو کې پورا اثر رسوخ لري. ورځپاڼه لیکي چې د دغه قومي اکشن پلان لاندې یوازې په پنجاب صوبه کې 350 بهرنیان نیول شوي چې زیاتره یې افغانان دي او د کډوالۍ رجستریشن نه لري. خو دا شمیرې ښایي چې دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی او که څه هم ټول افغان کډوال یا بهرنیان ورانکاري نه دي، خو رجستریشن یې ضروري دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له اردن سره د هر راز پوځي مرستو ژمنه وکړه سو د اسلامي دولت ډله وځپي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي هیله لري چې له اردن سره د پوځي مرستو لایحه پرته لزنډه کانګرس تصویب کړي. تفصیل احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د اسلامي دولت د یاخي ټلې له لوري د اردني پیلوټ ماس کاساسبل سوځولو وروسته نړیوالو پراخ عکس العمل څرګند کړ. یو شمیر هیوادو د پیشو وغندل او ځینو د غندلو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له مبارزې سره د مرستې خبره وکړه. د امریکا سازو جرګه غواړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د اردن له لوري د اسلامي دولت یا داعش ټلې د ځپلو لپاره له اردن سره هر راز پوځي مرسته کیږي. د ډیموکرات ګوند سناتور جو منچن وای د اردن پاچا دوهم عبدالله چې له داعش سره د مبارزې لپاره هر ډول پوځي امکانات او تجهیزات غواړي باید ورکړل شي. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم ورته خبره کړې ده. د ویلې دي چې هیله لري چې کانګرس ژر تر ژره هغه لایحه تصویب کړي چې په کې له اردن سره د پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتون کارتر وویل په عراق او سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام وکړي. کارتر د چهارشنبه پر ورځ د امریکا مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال وویل هر ډول چې کیږي د اسلامي دولت یاخي ډله باید له ماتې سره مخامخ شي. په عراق کې چې کوم ځواکونه دوی ته شکست ورکوي هغه د عراق امنیتي ځواکونه دي. زموږ بیا ستراتیژي دا ده چې هغوی تقویه کړو څو دا وړتیا پیدا کړي. د سوریې لور ته موږ هڅه کوو چې داسې ځواکونه چمتو کړو چې دوی له ماتې سره مخامخ کړي، چې دا به د سوریې د منځلارو ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو یو ترکیب وي. له اردن سره د هر راس پوځي مرستو د چمتووالي خبره ورسره تر دې په امریکا کې یاد شوه چې د امان حکومت د معاذ کساس بل سوزولو ورسره دوه مشکوک ترستان اعدام کړل. په دغو کې یو ساجده ریشاوی و چې داعش د معاذ په بدل کې د هغې د خوش کېدو غوښتنه کوله. د وژل شوي اردني پیلوټ پلار صافي کساسه به د اردن پر حکومت شخ وکړ چې د دې دسوی غچ واخلي.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
لومړی خو زه معاذ د خدای د لارې شهید کړم ان شاء الله. له شو خلکو شهیدانو او پیغمبرانو سره به په جنت کې وي که خدای کول. خدای دې صبر راکړي. له خدای مرسته غواړم او د اردن د حکومت څخه غواړم چې د معاذ د وینې انتقام واخلي. له اردن څخه بهر د بیلابیلو هیوادو مشرانو د معاذ کساسې به پر سوڅولو خواشینی څرګنده کړې ده او دا یو ناوړه اقدام بللی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سربیره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دا پیښه غندلې او ویلې دي چې زموږ مرستې به د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره دوام وکړي. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اردن د حکومت او خلکو په غم کې ځان شریک کړل او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ایران هم د اسلامي دولت د ډلې په څیر د سیمې او نړۍ لپاره خطرناکه بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اردنی پیلوټ ژوندۍ سوځول غندلی او دا یې د نه منلو وړ بللې دي. اوس په معلومه شي چې اردن د اسلامي دولت له ډلې څه ډول غچ اخلي. په تیره بیا چې د سیمې او نړۍ پیاوړي هیوادونه هم څنګ ته درېدلې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې امریکایي سفارتخانه د افغانستان د ځوانانو لپاره فل برایت سکالرشپونه اعلان کړی دي. په دې حقله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د روښانه مستقبل په خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د افغانستان د ځوانانو لپاره په کابل کې امریکایي سفارتخانه د فول برایت په نامه سکالرشپونه یا بورسونه اعلان کړي چې په کې به بریالي شوي ځوانانو ته په امریکا کې د اعلی زده کړو خرڅ خوراک او استوګنې لپاره مالی امداد ورکول کېږي. په دې وظیفو یا بورسونو کې به یو تن د ماسټری یا ډاکټری یعنی د پی ایچ ډی تعلیم ترلاسه کولی شي او د راتلونکي مارچ میاشتې شلمه نیټه د دې بورسونو لپاره د درخواستونو جمع کولو اخیری نیټه ده. په کابل کې امریکایي سفارتخانه په خپل ویبپاڼه په دې حق لټول تفصیل ورکړي چې تاسو یې د انټرنیټ د لارې په کابل ټکه یو ایس ایمبسي ټکه جی او وی باندې موندلی شي. دا انټرنیټي پتا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم: kabul.usembassy.gov. په دې پاڼه چې ورشه نو په اخري برخه کې د فول برایت په نامه آیکان کلیک کړئ نو تفصیلي معلومات به ترلاسه کړئ. د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د هغو ځوانانو حال درکو چې په فول برایت وظیفه ترلاسه کولو د هغې په ذریعه امریکا کې په اعلی زده کړو کې بریالي شوي دي او دا مهال په افغانستان کې خپلې ذمہواری ترسره کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې یو تن ویل:
ځوانم جاوید احمد خان د کرنی په وزارت کې د پلان پالیسی او د پروګرامونو عمومي رئیس باندې کار کوم او اسان یم د هلمند او سیدم په کابل کې د امریکا ته درس لپاره نه مری زونه خاص کې درس ولې ارجنا سي یونیورسيټي کې د سلګټ سلشن باندې کړو او درس نن ته ماستری کړی دا ماستری می پبلک ادمنستریشن ترجمه ادارې عامه کې یا د عامه د دولت څخه د پالیسیانو او د ادارې برخه ته خپل ماستری کړی.
جاوید احمد نمو پختلی چې د پښتنو په زیاتره ورستو پاتې سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي. د فول برایت بورس یې څنګه ترلاسه کړ؟
د سیم د پښتنو سیمې او اکثره هغه پښتنو سیمې چې څنګه د نام نه ویل څنګه د پوره نام نه ورته ویل کیږي تعلیم مشکلات سره ډیر زیات مخ دي. بل خصوص په انټون باندې باندې ګټه مکتبونه یې خو دا مکتبونه هم څنګه درخنی او مطالعه په مشکل باندې کانکور کامیابیږي او کانکور پر راځي. تاسو راځئ چې کابل کې اوسېږم. زه هم د هلمند د تکام اوسېږم. کابل کې اوسېږم. څو مې هیواد هم کړو افغانستان نه بیرون
نو ما خپل در کابل کې ویل او مطلب مدل کا ویل دی ان کې پانتنا خپل کې ویل چې څه کار شوم کال کو کې ډاکټر مارم و او بیا چې د فامیل نه هم خپل ډاکټر زموږ ډاکټر نو شبه هم ما ته کوم کړه او زه دا ډیر زیات کار ما دی او څه فامیل هم زه په تحصیل باندې لیکن کوم نه ما ته کافي کوم څه ته چې دا د دې لپاره کافي ته خو
نو موړ زیاتوی فول رائټ نومې دا بورس تر لاسه کول ډیر وخت نسی او په کار دی چې هر تن ورته پوره تیاری وکړي
د انتخاب او تر هغه وخت چې سره یې کوم یو کال نسی تر یو کال دوران کې دا پروسه وي چې مختلف امتحانونه دي انتظامات دي شروع کې کړه چې اعلان شي وزیر د هر پاتې اعلانې دي تلویزیون کې دي اعلان کیږي انټرنیټ کیږي انتخاب کی دبی په فکر خې د اپلیکیشن نو دا خپل استاندارد لري او یو کوالټي وایي نو تر هغه وروسته بیا بل څه نه خې چې تاسو نه د انګلیسي لپاره نو هغه انګلیسي په خپل تاسو کې کامیاب شي چې هغه انفورمل توفل غونډي
جاوید احمد د لړکې د نورو پړاوونو په حق له وویل
د نو وروسته د تاسو په کوم نمبر یې ولې بیا تاسو نه بیا ان سره خلک دي انګلیسي سپي دا انټرویو هم د فنل مختلف قسم ته جنات چې هغه تاسو باندې زیات په خپله کې چې څنګه ځای ولې ځای څه کوي څه نه کوي یو تاسو راځي چې وته نه دي او مسلتي انټرویو او د کافي سخت انټرویو دا انټرویو په خپل ځان بیا د نیمچې سره خپل کې دی دا د نورو سره بیا یو دی دی یو امکان ورته چې امریکا ته په پانتنو لپاره کار دی هغه خپل کې او د نورو سره بیا پانتنو ته اسناد خپل کې دی چې دا ګوري چې تاسو څنګه سوټ راځي په تاسو کې هغه تاسو داخله درکوي او دین وروسته د پروسه شروع کېږي د ادمیشن او د افغانستان خپله ریکوایرمنټ نو دا د ټوپل نمرې په کار دي کوم له کومه ماسټر د فارم ته وي هغه باید په پیپر دې څو خپل سي ډېر ښه نمرې وړي چې عموما د انجینرۍ په نامه تر شپږ سوه ورځې نمرې په کار دي یو دا ټول پروسه تقریبا یو کال نیسي او کافي شفافه پروسه ده خو ډېر سخته پروسه ده
د فول برایت نومې دا سکالرشپ یو زده کوونکي ته څومره مصارف ورکوي نو موړی وای
مصارف ټول په غاړه اخلي د پانسن سیستم دی ورته ورکي او تر څو چې موږ یې واځي خبر ده چې دا د څو راتلو د پیسې هم دی ورکي او ان تاسو اوسه کې د اکوموډیشن په څیر د ډېرې پیسې هم دی ورته ورکي او څنګه چې سیستم مستقیم ورکړي نو په دغه نور پیسې تاسو د پیسې څخه د ډوډۍ د ځای د کتابونو د ښاغ راتل دي ټول مصارف هغه کې وځي حتی په شنو کې څو پیسې ځکه هم ورکي ماسل پچی
د پښتنو ځوانانو په نوم خپل پیغام کې جاوید احمد وویل
تعلیم او تحصیل اصلا امکان نه لري او د داسې امکانات له استفاده کول ډېر زیات اړین دي خصوصا په حالاتو کې موږ په دې کې اوسې جو وظایف لرو هغه سټانډرډ چې هغه د ملي سټانډرډ دی او څنګه چې درس ویل کیږي هغه د ځینې د ځوانانو ورشي او هغه دی چې کله چې د حالت صحیح په صحیح د شهرې خوانه د دې د تحصیل امکانات برابرې سره د ځواک څخه د دې اما همدارنګ د هغه کلتور د هغه لیدنه د هغه سره د هر څه سره یې خپل د کلتور نمایندګي هلته کوي څر سره تاسو سره ما ته د دې په اړه څه راځي چې زه هم کوم بارے د خپل شوم ام په دې نه دنیا نه هم ولې خپل مشکلات هم را معلوم دي نو ما ته دا ثاني هم دي چې هغه برنامه چې تفسیر دي په ستاندر باندې جوړ شي هغه موږ څنګه کولای شو دلته ختم او د زمان را خپل چې دا وي چې هر ځوان د زیات څه زده کوي چې عامه دنیا د تحصیل د خشي از په هغه اساس باندې شي کولای د دې وسنه هم تاسو ته چې فلزات یو ډیر خام مثال دی دا غو استفاده وکي او د دې خو په کومه کې دا وي دا درسوي او ډیر تر شي بیا
جاوید احمد قائم د افغانستان هلمند ولایت سره تعلق لري او په امریکا کې د فول برایت اسکالرشپ د لارې ماستری کړی ده نو موړی وای کسه هم دا بورس تر لاسه کول ګران کار دی خو که څوک مهنت کوي هغه لپاره دا امتیازي اسکالرشپ تر لاسه کول ناممکن هم ندی د افغانستان د ځوانانو لپاره د فول برایت اسکالرشپ په اړه نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې کابل کې د امریکایي سفارتخانې له اړخه د فولبرایت نومي سکالرشپ تفصیل درکو. د افغانستان کونړ ولایت ډاکټر نصرت الله رسا چې د یاد بورس په ذریعه د امریکانا اعلی زده کړې کړي مشال ریډیو ته د ځان په حق لوي.
زه د جنگ په دوران کې افغانستان کې سبلم افغانستان کې ما لسیه های سکول چرته راول سو هغه مرسته به د میډیکل سکول یا ست په هنده دا مې ول سو کوم چې هغه باقي چې تقریبا نو وکړل نه دا تاسو کړه سالي مې کړه په افغانستان کې هغه مرسته به ما ته دا فرصت برابر شو چې د فولبرایت د پروګرام لاره نه امریکای په لاره سم اول تم ده خپل ماستری واسله ماستر مې تر پبلک هیلث او د صحت په پالیسی کې واخستو دا ماسترز امریکای په سنت لوئس پوهنتون کې ماستر لاسو.
د امریکا فولبرایت نومې د اسکالرشپ په ټوله نړۍ کې خاص مقام لري چې پکې د دنیا د خواوشا یو نیم سل هیوادونو نه تقریبا 800 هلکان او جنکۍ اخیستل کیږي او دغه وجدا چې پکې ډېره سخت مقابله وي. پښتانه ځوانان د لپاره ځان څنګه تیارول شي نصرت الله وای
دا غیر لپاره ځنه خاص ضرورتونه دي چې پوره کړئ شي دا سم علي شي موږ تاسو پښتانه د تحصیل او تعلیم زمينې کې دي خو که څوک وړي چې داسې سکالرشپونه ته ځان تیار کړي نو په کار راځي ځنه خاص مهارتونه خپل کړي چې په هغه کې اول ټول نه مهم د انګریزي ژبه ده چې څوک وړي چې داسې سکالرشپونه ته ځان آماده کړي باید هغه انګریزي ژبه خاص ده کړي ځکه ایواز داسې سکالرشپ په تر لاسه کولو کې ورسره مرسته کوي همدار چې تر دې زیات کم کې کې درس وي سبا خو نو هلته مو انګلیسي ژبه ډېر ضروري ده نو انګلیسي ژبه ته یو خاص امتحان لري ټوفل په نوم باندې ټوفل امتحان اخلي او په دغه امتحان کې باید کافي نمرې خلک واخلي.
نوموړي نمو پوښتل چې د انګریزي ترڅنګ د فولبرایت سکالرشپ لپاره نور څه تیاری پکار ده.
زه مهم فاکتور په کې دا چې کوم څوک چې د سکالرشپ ته امتحان ورکوي ځان سره ماده کوي باید یو قسم مهارتونه د رهبرۍ او د مشرۍ هم ولري. په دې معنی چې دا فکر ورسره وي چې په د تحصیل او تعلیم نه وروسته چې بیرته خپل ملک ته راځي نو هلته به مثبت تغییر په خلکو کې راولي. په دې معنی چې به خلکو ته د تحصیل او د تعلیم سهولت برابري یا وایي چې خلکو ته د صحت سهولت برابري او دوی سره باید د آینده لپاره یو لیدلوری چې کله چې زه دا تعلیم کوم نو دا داسې نه چې صرف ډیګري اخلم او بیا په کورس کې ما په دې معنی چې بیرته زه راځم خپل هیواد کې خپل خاورې ته خپل خلکو سره مرسته کوم تر څو هغه خلک چې محروم دي هغه د مشکلاتو او د بدبختۍ نه راوباسم. دغه دوه فکتورونه به دې کې ډېر زیات ارزښت لري.
نصرت الله د فولبرایت سکالرشپ لپاره د خپل تیاری په حق لوي
ما شخصي تجربه دا کله چې مونږ د پروګرام ته اسناد سپارل راول خو کوم د دې ضرورت او ریکوایرمنت چې هغه ما ول سلسله او ویب سایټ ته ورغلم هغه مې ټول ول سل چې دې کوم شي ته ضرورت لري. بیا دا لمه د سره هغه کسان چې مخکې په فول بریټ پروګرام کې دي کلی هغه سره کې نه څنګه وي تجربه مې هم واخسي او نن په خپل ځای کوم عامه دې په کار دا مثلا کوم چیان ډېر مشکل دی څنګه ورته ځان تیار کړم. ډېر دین وروسته د انډیویډ انسان لپاره مې چمتواله مالګي د څو نیو شي هغه کوم کتابونه چې تاسو فل لپاره یو بازار کې ډېر ځان به پیدا کی دا سم وخت سره د کتاب ذکر مې خپل ځان سره شروع کړ. اول ولما
نو مولې زیاتوی چې د خپل مطالعې او مهنت ترڅنګ یې هغه کسانو نه هم مرسته اخیسته چې وړاندې فولبرایت سکالرشپ ترلاسه کولو کې بریالي شوې دي.
بل ډېر مهم څه چې هغه د چا خبره په شارټ لیست کې لري مرسته کوي هغه دا چې هیڅ کله اپلیکیشن غواړي دا لري سره دوا سی یا مقاله غواړي چې هغه مقاله باید ډېر جالبې وي او تاسو چې په فولبرایت لپاره خلک انتخابي هغه باید تشویق کړي کنه چې تاسو ته شارټ لیست کې راغلي چاره کې بته د وسیان تشریح کې یو دا چې په تا دوی ته په ثبوت ورسې چې په تیر ژوند کې تعلیم او خصوصي ژوند کې یو کامیاب انسان دی او چې لا سره ورنې وشي مسته درلودل په یو څه د دوه مې سیر ته تاسو شي په دې ته قناعت ورکړي چې کله چې په تعلیم کې داغ نه وروسته باید ته بیرته خپل وطن ته راشي او یو پلان ولري چې د هغې د پلان د مخې پروګرام د مخې ته غواړي چې د خلکو په ژوند کې یو مثبت تغیرات راولي. نو د دې لپاره هم هغه کسان چې مخکې فلمیت تللي دي هغوی سره ما مرکې وکړې، هغوی نه مې نظریات واخیستل، هغوی راسره مرسته وکړه، ما یو څه شی جوړ کړو او بیا مې ځینو ملګرو سره شریک کړو چې هغوی هم په دې باندې نظریات راکړه او بالاخره هغه مکمل شو.
په امریکا کې د پښتنو د ژوند جواک په اړه نصرت الله وویل،
اول خبر او دا چې مخکې دین چې موږ امریکای په لاس یو موږ سره مختلف فکرونه لري د فرهنګ کلچر په اړه، او موږ د فکر کې چې دا ډېر زیات داسې عمر دی چې ډېر اجنبي دی موږ سره، ډېر یعنی ناشناله، مګر دا څنګه کله چې امریکای ته څوک لاړ شي هلته ګوري چې د مختلفو هېوادونو خلک امریکای کې ژوند کوي چې د افغانستان او پاکستان په شمول، لکه زه چې کوم ښار کې اوسېدم یو د 2200 شاوخوا افغانان او پاکستاني پښتانه ته اوسېدل چې هغوی خپل مسجد درلود، خپل جماعت یې لرو، د جمعې لمونځ ته وځان ته ورتم، هغوی سره به مې لمونځ شریک کړو، بیا د مانځه وروسته سره ګپ شپ لګو، د وطن کیسې یادونه سره تازه کول. دا چې خلک معمولا هلته چې دي پښتنو په اړه ډېر زیات معلومات نه لري، افغانستان او پاکستان په دې منطقو کې چې د جنګونو او جګړې ډېرې تېر شوي دي، خلکو سره داسې ذهنیت مختلف دی، نو هلته چې کله د خلکو د ژوند په اړه ورته معلومات درکړه ډېر خوشحالي وي، هغوی شي دا ډېر ښه چې موږ د خلکو په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. او معمولا په عمومي صورت امریکا خلک چې دي هغوی ډېر کومک کوي خلکو سره، که چېرته ته ضرورت لري کومک ته ورته شانه مرسته وغواړي، نو ډېر ښه مرسته ورسره کوي، ښه درته لارښوونه درسره کوي. نو ډېر ښه تجربه وه چې د خلکو ژوند د رسوم او عادت سره آشنا شو، بل ده چې زموږ کوم فرهنګ چې د کلتور هم چې دا هلته خلکو ته معرفي کړو، نو خلکو ډېر خوښ شو او ډېر زیات خوشحاله دي. چې موږ
نوموړی د پښتنو نوي کول ته څه پیغام لري؟
زما پیغام پښتنو ځوانانو ته ده چې ټول کوشش وکړي چې تعلیم وکړي. تعلیم د کانېرو یوازینۍ لاره ده. موږ چې وکتل کوم قومونه چې هغوی پرمختګ کړی دی مخکې تللي دي، هغه داسې کوم تصادفي مخکې دي کړي، نیکم اجادي کړی ده، نو نیکم خاص کار کړی، خو یوازینۍ کار چې کړی ده ټولو خلکو تعلیم کړی، او تعلیم هم په هلکانو او هم په جینکو باندې کړی ده. یعنې یوازې دا نه ده چې موږ هلکانو باندې تعلیم وکړو، جینکۍ کور کښېنې، جینکۍ به زموږ سره د ټولنې 50% یا نیمایي نفوس تشکیلی، نو چې په موږ نیمایي نفوس تعلیم محروم کړو، په دې معنی چې نیمه ټولنه زموږ خالي ده. نو پښتنو ته زما مشوره او خواست نه ده چې دوی تعلیم باندې تمرکز وکړي، او تعلیم ته هم هلکان ولېږي هم جینکۍ ولېږي، او تعلیم د خپل ژوند یو دوامداره ستراتیژي وګرځوي. په دې معنی چې داسې ونه کړي چې مثلا تر یوې پورې ورسېږي او پرېږدي، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو په دین کې هم دا اصل ده چې زده کړه چې ده دا یو دوامداره پروسه ده، د زنګون نیولې تر ګور پورې باید دوام ورکړي. چېرته موږ تعلیم ته مخه کړو، نو موږ به د ټولو بدبختۍ نه خلاص شو.
ډاکټر نصرت الله رسا په کابل کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوي. د فول برایت اسکالرشپ د لارې یې په امریکا کې لوړې زده کړې کړي، او په دې نظر دی چې څوک مهنت کوي هغه هیڅکله نه ضایع کیږي، بلکې د ځان ترڅنګ د خپل خاندان او قام سباون هم روښانه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.